په احمد تکل راغلی استودیو ته چې تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کړي.
د کابل پر نړیوال هوایی ډګر لننني توغندوی برید وروسته طالبان وایي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. راپورونه وایي چې دا توغندي هوایی ډګر ته نږدې د خلکو کورونو ته په نږدې ساحو کې لګېدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندي ویلي دي چې د دې برید په اړه ولسمشر جو بایدن ته خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیې عملیات نه دي مختل کړي. د امریکا د مرکزی قواو قمندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په پرونی هوایی برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار ځدران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د طالبانو ویاند وایي چې په دې اړه طالبان څیړنې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي په یوه غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ازبکستان منلی چې هغو افغانانو ته به د سفر اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په خطر کې دی. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان پکې و پرون کسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې پرشتینا ته ورسېدل. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث موز اسدالله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماتیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوري او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلند کوي. افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوالې ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانه دی افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکی میرویس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې ښاغلی یرغل استودیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم استودیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د راتګ د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې که په لنډو کې اورېدونکو ته ووایي او دغه لاسته راوړنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول لومړی تاسو د رادیو ټول کارکوونکو ته او تاسو د رادیو لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه کوي. سلامات وړاندې کوم. که د امریکایانو راتګ ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجیهات یې درلودل چې هغه افغانستان د دوی راتګ چې دوی خپله توجیه کوي یا نور نړیوالو توجیه کوو، لاسته راوړنې د دوی شته دي. خو لاسته راوړنې په مجموع کې نمایشي لاسته راوړنې د دوی وې، لکه د معماري کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي موسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي. خو دا لاسته راوړنې که د دوی ټولې سړی راواخلي سره فکر دی وکړي دا شل کلونو پورې چې دوی دلته وو تر همدې وخته پورې وي. دا ده چې اوس دوی وځي او د دوی وتو سره که موږ حالت کورو هماغه تیر شل کلونه مخکې چې کوم حالت وو، یعنی تقریبا هغې ته بېرته هغه حالت ته ورګرځي. خو د دوی د ستونزو په اړه که سړی وویلی شي چې ستونزې څه وې، تقریبا د دوی پر اتک سره تر شل کلونو پورې تقریبا داسې دو میلیون افغانانو پورې شهیدان شول. همدارنګه د افغانستان یا زموږ د هیواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی، او همدارنګه د افغانانو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول، او د افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته په دوی پښتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی. او همدارنګه په افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان دغه قدرت د یو څو محدودو کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول، دا دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي. او په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایشي شوي، یعنی حتی افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه ګذاري وکړل، دا پیسې دلته راغلې، مصرف ورسېدلې، خو هغه پیسې او هغه سرمایه ګذاري یعنی نور که نور پسې ونه ګرځو، که دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو، دا څومره اردو چې زمونږ وه د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یرغل صاحب دوی ادارې جوړ کړې، بنسټونه یې جوړ کړل، اردو یې جوړ کړه، اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د لمنځه تلو په حال کې دي. ګرام څوک دي، نړیواله ټولنه او کنه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته، دوی هم ورسره لاس یو کړی و؟ دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې اوسي یا اوږدمهاله اوسي؟ حداقل
لودین صاحب محترم، په مجموع کې که سړی وګوري د نړیواله ټولنه هم ګرام ده، او ورسره څنګ کې داخل د افغانان چې وو یا افغان سیاسیون یا دغه افغانان چې دغه کوم قدرت د ادارې دوی ته په لاس کې ورکړی وه، دوی هم ګرام دي. نړیواله ټولنه په دې ګرام وبولو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل، دوی د افغانستان ادارې که جوړې هم کړلې یا که رامنځته کړلې، خپل هغه افغانانو ته دوی پلاس ور نه کړي کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاوره یې زړه درد کوو. دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چا ته پلاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلي یا د افغانستان ولس یې ځورولی و کړولی وو، او همیش لپاره د پردیو ګټو ته کار کړی وو. نړیواله ټولنه هم د ممکنه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چا ته ورکړی وو چې هغه دوی سره پلان کې وو یا دوی د کار کولو یا د وفاداری سابقه درلودله، چې هغه د تاسو ښه د نظام تاسو وکتل، لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه په هغې کې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګۍ په واک کې وه یا دوه ډلګۍ په واک کې وي. همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله په دې کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته یې هغه نه درلودو، نفوس نه درلودو، بې ریشې او بې نفوسه خلک وو، هغوی ته یې دا ادارې په لاس کې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه، اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کې رامنځته شو. خو دې کې شک نشته چې ادارې او سیستم جوړ شو، ادارې او سیستم داسې چا ته په لاس کې ورکړل شو چې هغوی د ادارې د ساتلو په اهمیت باندې، د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې، په دې سیستم باندې یعنی په قدرې پوه نه شول. د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړې کړی وای، نور هم پختلي کړی وای، په اصطلاح رکود محلې دی راوستله، چې دا د اوسې ښه بېلګه موږ تاسو وینو. که چېرته دا اداري سیستمونو کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای، خیانت یې نه وای کړی، عدالت یې کړی وای، مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای، ملک سره تعهد کړی وای، ولس ته خدمت کړی وای، نن هم به ولې دا دومره خلک تښتېدل؟ داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل؟ هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو، هغه ممکن چې دلته کومې پاتې دي، هغه ممکن د وادو یا سفارشونو په اساس باندې، د مجورتونو په اساس پاتې شوي اوسېږي. ولې په مضمون کې هغه کسان چې دلته فساد کړی وو، اداره کې شتون درلوده او بې کچه فساد یې کړی وو، دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي، یا سیاسي پناه یا نور یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي. که چېرته فساد نه وای کړی، خو همدغه کسان دي ته په اداره کې ناست، اداره به نه شړېدل، اداره به نه خرابېدله.
او مننه یرغل صاحب، سلامت اوسئ. راځئ لږ ذره پر دې تم شو چې اوس چې بهرني ځواکونه وځي له افغانستان، خپل ماموریت پای ته رسولی، څو ساعتونو کې به دوی خپل ماموریت پای ته رسوي، رسمن به اعلانوي، څه کول په کار دي؟ طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو به سره لګیاوي، څه وشي چې بلاخره دغه د تیرو شلو کلونو څه ناڅه لاسته راوړنې هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوي په تیرو کلونو کې دا وساتل سي او بیرته لا وغوړېږي؟
دې برخه کې د امریکانو لاسته راوړنې چې څومره دلته دي، البته زما خو خپل په آن باندې چې سړی صحیح قضاوت وکړي، یعنی تیر د دوره د طالبانو چې یادوو د اوس چې یادوو هماغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي، خو په هر صورت بیا هم دغه بعضې نمایشي لاسته راوړنې چې په افغانستان کې شتون لري، بنیادي لاسته راوړنې خو یې مونږ نه وینو، هغې ته بیا هم زه طالبانو لونو ته یا د طالبانو رهبري شورا ته او یا همدغسې دا کوم سیاسیون چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا ده چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو په راس کې راولي چې مسلکي خلک وي، ژمن خلک وي، وطن ته وفاداره وي، وطن کې اوسېدلي خلک وي، د ولس په نفس باندې پوهوي، د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات ستونزې کړاوونه تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي، نو که داسې کسانو ته دا اداره او دا سیستم په لاس ورکړل شي بیا هم انشاءالله دا سیستم او دا اداره نه خرابېږي، بېرته د جوړېدو حالت ته ځي، خو که داسې لکه د اوس موږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو څېږو په وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په معینیتونو کې یا په ریاستونو کې د دوی ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي، سټنډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر دی مولوی پلانکی اوسېږي یا مولوی احمد یا محمود، همدارنګه د سیاست عامي وزیر دی مولوی صاحب، د والي دی مولوی صاحب او حتی د سپورت او داسې
او دوی وایي چې دغه ګمارنې موقتی دي، د دې لپاره چې دغه خلا په وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډکه شي، وروسته دوی وایي چې موږ به دغه ګمارنو باندې له سره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولرو، اوس فکر کوم وخت کم دی نو ډیر شاید دوی هم ګرام نه وي تر هغه چې دوی دغه نوي کسان پیژني، نوي کدرونه پیژني، یو څه وخت به نیسي، خو په ټوله کې امیدواري څومره ده د یو ځوان په صفت یا د هغه چا په صفت چې د افغانستان چارې مو له نږدې کتلي دي، نړۍ مو هم کتلې، وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوئ چې افغانستان به ښې خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړېږي او پیاوړي کېږي؟ به
لودین صاحب محترم، دا د ګمارنو په برخه کې دوی تقریبا شل کاله جګړه وکړله یا کم زیات، د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه توګه ورته لري دلیل ورته درلودو، په دې شل کلونو کې چې ما څومره دوی سیستم کتلی ده، د نظام یې کتلی ده، دوی سره ناستې ولاړې هم شوي دي، دوی په هر ولایت کې مثلا په هغه وخت کې نام نهاد ورته ویلی چې دا د رسمي شول، نام نهاد والیان، ولسوالان، قاضیان، سرنوالان، دا هر څه درلودل، خو زه هم د شل کلونو کې دوی دا سیستم باید هماغه وخت نه داسې را مدیریت کړی وه چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نه شتون د هغه سره نه مخ شوه، مخکې د مخکې بیا د همداسې کدرونه همداسې ورکتل مسلکي کسان یې بیا تانکي درلودلی، او د هغې سره تانکي د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت طرف ته روان دی، منفي طرف ته دا هر څه که قضاوت وکړو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري، ځکه امریکا چې راغله هم همداسې د ستونزو سره اوسېده، د دې بې هغه مسؤلیت دا دی چې اوس وځي دا هم د ستونزو سره دا دی وځي، د دې وروسته وتلي نه دي، مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بریجونه په کابل ښار کې په میدان هوایي سړک باندې د تېره ورځ دوی په کورونو باندې توغندۍ ورېدل، دا یعنی یو بل داسې چې فکر کوو د لکه د یو بل جګړې آغاز دی، او همدارنګه د پنجشیر هغه مسله چا تر اوسه پورې پاتې ده، دا د تشویش خبرې دي، مطلب
بله کور ودانې آغاز شته، مننه اتمان به وروسته بحث ته ادامه ورکړو. اوس را سره افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیره میرمن شکریا بارکزی هم سټوډیو ته وصل شوې. بارکزی صاحب، ستړي مشي، تاسو دغه تیر شل کلن حضور د نړیوال ټولنې په لنډو ټکو کې څنګه ارزوئ؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او قدرمن میلمه ته اوریدونکو ته. زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره ستره فرصتونه برابر شوې، چې البته په دې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله، هیرم نشته شل کاله مخکې موږ منظم پاوز، اردو، تجهیزات دا شیان نه درلوده، رسنې نه درلودلې، آزادي د بیان موجود نه وه، خزی په چارو کې مصروف نه او بوخت یا نه و، د تعلیم کچه دومره ډیره نه و، اقتصادي پروژو او پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه شوی، بندونه جوړ شوي نه و، سرکونه، کلینیکونه، شفاخانه، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولی چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې وه، جنگ پکې وه، سیاسي اختلاف پکې وه، متاسفانه فساد پکې وه، دغه شیان چې هغې نه هم سړی سترګې نشي پټولی، مګر زما په هاند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت پیدا که، خپل بیرغ پیدا که، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنا باندې نه چې جنګ به پکې نه و، نه جنګ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دننه ولري، سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنګونه وه، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه وه، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نننی افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه.
بله،
شل کاله مخکې افغانستان فکر کوم خپله حتی دغه طالبان هم چې راغلي دي، دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنۍ چارو کې ویني او په هغه وخت کې، که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او مېرمن بارکزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل مثبت، افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسته راوړنې لنډمهاله وې، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلی یرغل د ملي اردو یا د افغان پوځ جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډېره په وشوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوځ ډېر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نه شول، لامل څه کېدای شي؟ خپل د امریکا تیروتنه وه او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهاله یا تلپاتې بنسټونه دې رامنځته شي؟
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، موږ مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې موږ د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه، اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي. البته زموږ اردو کوم بد کار هم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي. په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د موږ مشترک کور دی پکې ځوان وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیستې، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوي دي او کوم وړتیا چې په دوی کې وه، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور، او دا ستونزه د افغانستان د سیاسیونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده مګر مهم پوسټونو کې کار کوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دینه سړی سترګې نشي پټولی، خو مګر سوله چې وایو، سوله بیا داسې نه ده چې ولا سوله زه خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره و، نه، سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه وه. نو ښه به دی چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زموږ قطعات خاص، زموږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچا شخصي شتمني نه ده، دغه سرمایه دې بیرته ټوله کړي او پرې نه دي چې د افغانستان متاسفانه زموږ اردو د مجاهدینو په وخت کې خرابه شوله او ړنګه شوله، اوس بیا له منځه لاړ شي، پرې نه دي چې موږ کوم مرستې شوې تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي، هغه د ټول بیرته خپل ولکه کې راولي، بیرته دې خپل جنګیالي او دغه زموږ روزل شوي په مدرن تسلیحاتو باندې بلد بیرته دومغوی نه استفاده وکړي. دا هیڅ معنا نه لري چې موږ پخوانی سرتیری یا یې شهیدان کو او یا یې ووژنو او یا یې د کار نه لرې کو. نه، هغوی د وطن سرمایه ده، شتمني ده، ورنه کار باید واخیستل سي. او پاتې شوله موږ ولې خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نورو په غاړه باندې اچوو؟ تر کله پورې موږ به ځان همداسې هر چا ته و هر ملک ته و هر هېواد ته داسې څه کوو، یعنې پړګنو چې هغوی ته تعهد ډېر ولرو او خپل ملک ته لږ؟ ترکل پوری منگ بخپل سر روش ده نور
بله. پلاس مرمان بارگزی اوس دا طالبان دا. راغلی دی دا راتلون که نظام پا جوری دو دویس کار کهی پتی رو شلو کلونو که یوا لوی الاس راورانه چه د خزو فعالان تاسو همیشه ورته پخپل بحثونو که اشاره که وی حقا د خزو پراخ گدونو پا دولت دارهی که پا پارلمان که د خزو گدون وو به پرسنایو که د خزو پراخ گدون وو پا بیلا بیلو نورو طولنیزو ارخونو که اوس افغان میرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي؟ څه ډاډ مو ترلاسه کړی؟ تاسو حتماً له سیاسي چینلونو سره په تماس کې یې، حتماً د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی. افغان میرمنو راتلونکي څنګه ګوري؟ حداقل په راتلونکو 15 کلونو کې به د افغان میرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي، که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې و دوام به کوي؟
متاسف سره باید ووایم چې ژمنې، سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کېږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کېږي، کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې دننه په افغانستان کې کېږي. که چیرته طالبان په رښتیا سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي، په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه یې لیدلی چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځې نه، او ښځې محصور د کور په کارونو باندې شي. زه فکر کوم دا یوه ستره تېروتنه ده چې دوی پخوا هم کړې ده او نن هم د دوی په فکرونو کې همدا خبره ګرځي. ولې ښځې نن چې په وزارتخانو کې کار کوي هغوی ته د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي؟ ولې د هرې ورځې په تېرېدو سره د په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې نه خلاصېږي؟ عالي مکتبونه چې په هغه کې جنکیانې تر 12مه صنفه پورې زده کړه کوله بندې دي دروازې؟ یعنی دا هغه پوښتنې دي چې زه نه غواړم چې ډېر ناهیلی اوسم، مګر غواړم ووایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري، د دې په مابینځ کې ډېر تفاوت شته. طالبان حداقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم څه چې وایي په هغې باندې عمل وکړي. پاتې شوله دا چې لاسته راوړنه، لاسته راوړنه و د او یې به، ځکه که زه ووایم چې د افغان میرمنو لپاره چې کوم فرصت برابر شوی و هغې نه ګټه وانخیستل شوه، زه غلط یم. تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکتران لرو نسبت تر شل کاله مخکې نه، څومره انجینیران لرو، څومره ښځې په میډیا او رسنیو دې شیانو کې لرو. دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه اخیستل شوی دی یو موقت ده، دا دایمي نه ده. طالبان باید په دغه باندې پوه شي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړو نه لاس په سر و خلک تښتیدلي وو، دغه افغانستان نه دی. دوی باید خپل پالیسي ته تغییر ورکړي، دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي، دوی باید پرېږدي چې افغانستان نور آباد شي. تاسو افغانستان په یو لاس باندې نه شئ آبادولی.
بله میرمن بارگزی، د بحث د پای شیبو تم رسیدو بیا به یرغل سپته په پای کې یو څو شیبه ورکړو. له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو نړۍ لیدلې ده، په اروپا کې، په ناروې کې سفیره پاتې شوی وي، د بهرنیو ډیپلوماتانو نظرونه مو هم اورېدلې دي، اوس طالبانو ته څه کول پکار دي؟ پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلنکن وویل چې ټوله نړۍ 114 هیوادونو کومه اعلامیه لاسلیک کړي او دوی دې ته سترګې په لاره دي چې طالبان په عمل کې څه کوي. چې که دوی ویل نړۍ سره اړیکې غواړي، له امریکا سره اړیکې غواړي، دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقونه تامین کړي، د ښځو حقونه تامین کړي. اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي، څه وکړي چې دغه نړیوالې په رسمیت وپیژني او بالاخره له افغانستان سره د نړیوالو مالي مرستې دوام وکړي؟
زه فکر کوم هر حکومت، هر نظام چې جوړیږي، نړیوال مشروعیت ضرورت لري. او په تیره بیا د افغانستان په شانتي هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري، طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده. دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نام خپل نه. که چیرته طالبان بیا صرف د 4-5 هیوادو له خوا څخه مشروعیت ترلاسه کړي او وپیژندل سي، بیا هم افغانستان اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او امنیتي وضعیت تر دغه لا نور به هم ترینګلی. نو ښه به دا وي چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړه او راغی کابل یې ونیوله، ښه به دا وي چې دوی نه وروسته هم دوی سیاست وکړي، مګر یو رښتینی سیاست چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، په هغه کې د افغانستان خلک او په هغه کې د افغانستان راتلونکی باید تضمین شي. او که چېرته دوی بیا په لجاجت باندې مخته لاړ شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري، نور مرستې ته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوه شي چې سر له ننه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابروي او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کړي، سترګې خلاصې کړي او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چېرته دوی په رښتیا سره د افغانستان د خاورې د همدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونې همدلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیا ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم دا ده، په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي. ټوپک کیسه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دی قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مو ودان. ډیره مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبرې واورېدلې، آیا هیلې لري چې طالبان به لکه څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپلو بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې وکړي، ځان به یو څه له پخوانه نرم کړي، خپلې تګلارې به یو څه نرمې کړي او نړۍ به بالاخره په رسمیت وپیژني او مشروعیت به ورکړي؟
مننه الودین صاحب، احترام د بارکزی صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کاله مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې کوم ناس ولاړې شوي دي او لده کاتم سره شوي دي، هغه شل کاله مخکې طالبان نه دي چې تمره تندره او اوس ډېر نرم شوي دي. ولې بعد یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسؤولین دي چې داسې یو ځای کې یو حرکت د دوی نه اجرا کېږي یا ترسره کېږي چې هغې سره باید رښتیا هم چې نه به دغه کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي، لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای په یو ځای کې دوی را څرګندېږي. او همدارنګه اوس په کابل ښار کې چې زه ګرځم، تګ راتګ کوم، خویندې او همدارنګه د ښځینه طبقه ډېر ښه په ارامه سا باندې په ډېر ښه یعنی په مسؤلیت ټول مسؤلیت ته رسو ازانانه راګرځېدلی شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماتیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغیر کړی ده. دوی خپله په همدې حتی په دې کوشش کې دي چې دلته یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
یعنی یرغل صاحب، افغانستان به شل کاله وروسته تنځي، یعنی افغانستان به شل کاله شاتګ نه کوي؟ افغانستان تاسو وایئ چې دغه شل کلن وضعیت به ساتي، د ښځو حقونه، د بشر حقونه، له نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکې دا به همداسې دوام لري، خو یو څه به ټکنی کیږي ځکه چې نوی نظام رامنځته شوی؟
هو، ځکه دا اوس نظام نه ده، حالت پسې لږ اضطراري غوندې دي. شل کاله وروسته حالت به دا نظام نه دي، ولې دغه شل کاله کې دغه اوس کوم نظام وو په دې کې ډېر ستونزې وې، ډېر مشکلات په دې کې وو، ډېر فسادونه وو په دې کې. یعنی کاغذ کوم هغه چې وو د خلایې چې په شل کاله کې وي، دا شل کاله دغه خلایې چې دوی ورسره مبارزه کوله او دوی غوښته چې دغه فساد او تشان له منځه یوسي، نو هغه فساد به ټول د منځه وړي او لکه دا شل کاله نظام چې پاتې هم دا شل کاله نظام به دوی بېرته نه راغه کوي. دا نظام کې چې کومې خلای ستونزې وي، چې کوم د شریعت اصولو سره په ټکر کې وي، د افغاني فرهنګ د کلتور سره په ټکر کې وي، د افغاني جامې سره په ټکر کې وي، د افغان ولس په ضد باندې وي، هغه به ټول زمان زمړي او نوی نظام به رامنځته کړي. داسې نظام چې نړیوال ته هم فکر منلو وړي او قرآنو ته هم.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه په بحث کې له ګډون، له خپلو میلمنو افغان سیاستوال او په ناروی کې له پخوانی سفیر شکری بارکزی او د سیاسي چارو له کتونکو میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي رادیو دغه اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه چې دا بحث مو له موږ سره واورید. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام لوو د سهار تر وو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس په کابل کې ورو ورو یوه بجا کېدونکې ده. په بل خبرونه کې مې همکاره فرشته نگال تاسو سره ده. هیله ده چې د فرشته